السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مجګر څلور بجې شوې کرام الله کرام مو دا یو ساته خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم و بورې چې په غزنی خار کې موټر بم چاودنې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همداشان په قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او د قطر په قربتوب بین الافغاني ناستا پیل شوې ده. دوام لدی په دې اړه به هم جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په نننۍ چاودنې کې د وژل سو او ټپیانو شمیر زیات سوی دی. په دوحه کې بین الافغاني غونډه پیل سوې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو یورانیمو غني کول اړولې دي. د غزنی چارواکی وی د ملي امنیت پر یو ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سلو او یا ته رسیدلی دی. د والي غویان محمد عارف نوري نن ماپښین په یو صوتي پیغام کې ویل چې په ټپیانو کې زیاتره د ښوونځي ماشومان شامل دي.
ټول ټال شپږ تنه په شهادت رسیدلي چې دوه تنه امنیتي سرتیري او څلور تنه ملکي کسان دي، او دغه راز یو سلو اووه اویا تنه چې نه تنه پکې امنیتي سرتیري دي ټپیان شوي دي. د پیښې ډیری ټپیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي چې د پیښې ځای ته څیرمه موقعیت لري.
بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په پیښه کې دولس تنه وژل سوي او یو سلو نه اویا تنه ټپیان دي چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د والي ویان وایي په حمله کې شپېته کورونه او څلور مارکیټونه هم ډیر زیانمن سوي دي. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتو بین الافغاني ډیالوګ پیل سوی دی چې د طالبانو مرکچیان هم پکې برخه لري. له کابل په دې غونډه کې د ګډون لپاره په لسګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او ښځې ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د استازو په خبره چې په قطر کې د سولې اوم پړاو خبري د بین الافغاني خبرو له کابل ځنډول سوی دي. د قطر او جرمني په کوربتوب دغه خبرې د جرمني د یو بنسټ لخوا تنظیم سوی دي. د دغو خبرو یو برخوال په پاکستان کې د افغانستان خوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري بر روانه سي شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاده تیر ماښام په دوحه کې له ځینو شوزو سره چې د افغانستان د سولې پر بهیر د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي بحث وکړ. دغه شیزې په هغه ډله کې شاملې دي چې له کابله په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته تللي دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وی د جمهوریت ریاست پر روانو انتخاباتو کې باید افغان کډوالو ته هم درای ورکولو زمينه برابر شي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د ولسمشری په ټاکونکو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په دغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر باید درغلي ونه سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د دغه بهیر تضمین وکړي. له بایومټریک سیستم څخه د استفاده وسي، هیڅ افغان دي د رایې له حق څخه نه محروم کیږي. دوی نه غواړي چې کډوال د خپلې خوښې شخصیت وټاکي. دا یو سیاسي کار دی چې کډوال یې د رایې له حق څخه بې برخې پاتې سي. دا څرګندونې په داس حال کې دي چې د جمهور ریاست ټاکنو ته تر نیوي لږې ورځې پاتې دي. ځینې سیاسي ګوندونه او سیاستوال ګر کې وی چې دا انتخابات باید په شفاف ډول تر سره شي. په عین حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوریت ریاست په ټاکونکو کې د بایومټریک سیستم د کارونې لپاره چمتووالی روان دی، خو کمیسیون وی په ټاکونکو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه لا فیصله نه ده سوی. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو یورانیمو غني کول اړولې دي. د اعلان په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سخت بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ایران د دولت ویان علي ربیعي نن په تهران کې خبر اعلان ته وویل نن به موږ د یورانیمو غني کول د 3.8% له حد څخه واړو او د غلظت اندازه به هم زموږ د اړتیا پر اساس ټاکل کیږي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی خبرلانه ته ویل چې ایران په اټومي تړون کې له خپلو تعهداتو لرې کېدو ته دوام ورکوي.
روند کاهش تعهدات
د ایران اسلامی جمهوریت د تعهداتو د کمیدو بهیر دقیقا د تلون د خوندیتوب لپاره د ایران یو حرکت دی، نه د تلون د لمنځوړلو لپاره. که د تلون نور مشترکین و نتوانیږي خپل ژمنې پرځای کړي، دغه بهیر به ښایي په تلون کې زموږ د حضور د پای ته رسیدو سبب شي.
در دسل کې د چی پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ل خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ویلي چې هڅه کوي د ایران او غربي شریکانو ترمنځ د ډیالوګ د دوام لارې چارې پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکارۍ لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي، واشنگتن د جرمني له پاوت څخه غواړي چې سوریې ته روزنی ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلد ام سونګ تانګ ورسپانې او د جرمني له خبري اژان سره خبرې کړې دي. جیمز جیفري ویلي د جرمني غواړي چې سوریې ته پلیز ځواکونه ولیږي چې تر یوه حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل کډ غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی ښار کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې د وژل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دا چې دغه ناستې ته د سیاسي چارو کارپوهان څومره خوشبین دي؟
په ضمني ډول کولای شي، اما فارسي ډول نشي کولای. په ضمني ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک پلاس ورکړي. بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کابل ښار کې ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
څو ورې مو د واخصې دا هیڅ فائده نه ده کړې، که په پنسینو کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده.
په کندهار ښار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهر د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یوځل دغه لنډې چې ویلم دغه درو دغه لنډې زه ډېر ټینګه خوش کړلم، ما ته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شاغه کې دا کوپه مار ورته وایي.
د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ورکشوي ځان خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پاتې شئ. یوار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د غزنی په مرکز د لومړی حوضې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې موټر بم چاودنه شوې ده. ویل کېږي داسې چې په دغه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي چې اته تنه د ملي امنیت منصوبین دي او 4 تنه ملکیان دي. همداشان په دې موټر بم چاودنه کې زیات شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. ویل کېږي داسې چې د خونځي زده کوونکي هم پکې شامل دي. همدا اوس را سره د غزنی نظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه ده. تاثیر صاحب، ستړي مشي، ویل کېږي داسې چې د زیانمنو شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
ډیره مننه ګران همکار. هو، نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته چې کومه په شامیر سره سیمه کې د ملي امنیت پر یو حوزوي مرکز او سوارو طالبانو لور یو ځانمرګ بریدو، نو زیات مرګوب لې واړوله. که څنګه چې د غزنی ملکی شپخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت پر 14 ورسته ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه بریټ کې 1500 تمرجوب لاوشته ده، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا استاذ جزئیات چې کلمه څخه پښتنه وکړه، راته ویل چې په دغه بریټ کې د 1500 امنیتی منصوبینو په ګډون 1300 تنو تمرجوب لاوشته ده. نوري زیاتوي 2 تنه امنیتی سرتیری او 4 ملکی کسان وژل شوي دي، او د 1900 امنیتی سرتیرو په ګډون 1300 تنه نور ټپیان دي. د خبره په ټپیانو کې ډیرای برخه یې په خصوصي لیسې زده کوونکي دي، خو شدي او نور ولسی وګړي هم په کې ګډون لري. نوري زیاتوي د یادی حوزې مسؤول او ځینې نور منصبین د سهار جلسې لپاره د ملي امنیت ریاست ته تللي وو، نو ځکه د هغې تلفات کم دي. هغه وایي په دغه پیښه کې 50 هستوګنیز او څلور سوداګریز مارکیټونه سخت جنمن سوی دي او شاوخوا ډیری هستوګنیزو کورونو مارکیټونو او هټیو ته هم زیان نه اوښتی دي. بلور ته بیا د وسوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه برید کې چې دوی ترسره کړی د لسګونه تنه امنیتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي خو شمېر یې کره نه ښودلی. دوی په دغه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه مواد یو لاری موټر کې ځای پر ځای کړي وو.
او تاثیر صاحب که څه هم طالبانو لاری موټر یاد کړي تاسو هم سیمې ته تللي یاست، سیمه کې خلک څه وایي، عیني شاهدان څه وایي او د سیمې وضعیت اوس په څه حال کې دی؟
کله چې زه سهار له 14 وروسته د پیښې ځای ته لاړم هلته ډېر خوف او ویره و د خلکو په زړونو کې. کله چې ما له ځینو خلکو سره خبرې وسوې چې دغه 14 د څه ډول موټر له امله رامنځته شوی ده، ځینو کسانو دا ویل چې دا یو تونس ډوله موټر ده، خو ځینو نورو بیا دا ویل چې نه، دا یو هموي ټانک ده او په هموي ټانک کې دا 14 شوی ده. کله چې ما دغه موټر دغه انفجار شوی موټر ټوټې وکړې هغه هم د تونس نه معلومې دي، بلکې یا په اصطلاح د لاري موټر به وي او یا هم دغه هموي ټانک وو. د دې تر څنګ چې خلکو کې ډېر ویره خوف وو، دغه د کورونو خلک چې ډېر ټپیان شوي وو، دردمند شوي وو، د دې تر څنګ د دې کورونو ډېر زیانمن شوي وو. تاسو پوهیږئ چې د غزنی خلک یو غریبه طبقه ده، هغه د دې تر څنګ چې په ځاني زیان باندې ډېر خپه کیږي، دومره په مالي زیان هم دا خلک ډېر خوابودي وو، ځکه
ډېر شکر نه وي چې هغه نړېدلي وو او ځان منتوي وو. تاثیر صاحب، د غزنی ښار په امنیتي وضعیت باندې کلک وغږیږي که څه هم دا ښار څه موده وړاندې یو وار د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی او په وروستیو کې بیا هم دغلته د ښار په شاوخوا پوستو باندې د حملو راپورونه ورکول کېدل، اوس د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ګوره، کله چې 13 اگست 2013 کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل، نو هلته ډېره سخته مرګژوبله واوښته. خو بیا له هغه وروسته چې کله د غزنی والي کابل ته لاړ، یا ولس مشر دغه ولایت ته سفرونه وکړو، یا د ناټو چې کوم دلته هغه استازي دي هغه راغلي وو، یا د ملي دفاع وزیر او یا د کورنۍ چارو وزیران رالو، دوی له خلکو سره دا وعده وکړي چې موږ به غزنی پر امن کوو او دې ته موږ ډېره توجه اړولې ده. خو څنګه چې پکارو هغه ډول دغه خلکو تر اوسه پوری پاملرنه نه ضرورت کړي. ګوري، موږ تاسو ار عموما دا راپور نه درو چې تقریبا هر ماشام یا هر ماخستن یا هر دوه ماخستن د ښار پر کمربندي پوسټو باندې جګړې، د ښار د ولسوالیو پر پوسټو جنگي، د ښار هغه ولسوالۍ چې هغه ښار تر انتقال شوی دی لکه خواجه عمري،
تاثیر صاحب که بیرته راوګرځو، د نن ورځې موټر بم چاودنې ته تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې د یو خصوصي ښوونځي زیات شمېر زده کوونکو ته مرګژوبله اوښتې ده، ټپیان شوي دي. دغه ښوونځي ته هم تاسو تللي وئ، له نږدې هم وکتو، د ښوونځي وضعیت څنګه و؟
ښوونځي ته لاړم، د ښوونځي وضعیت ما وکتل، د نږدې دا ښوونځي بيخي چې د یو لس متر په فاصله باندې له بمی چاودنې څخه ده، نو د ښوونځي وضعیت ډېر خراب و. د ښوونځي ماشومانو سره چې ما خبرې وکړې په دې باندې، ما را شاید په راتلونکي خبرونه کې راپور هم باندې ولرو، هغه ډېر وارخطا و. دوی داسې ویره محسوسوله، دوی ویلي چې دغه چاودنه لکه د دوی په ښوونځي باندې شوی و. نو د ښوونځي وضعیت، د ښوونځي د ماشومانو، د ښوونځي د استادانو وضعیت
ډېر زیاته مننه. درنو دوستانو، حبیب الرحمن تاثیر چې په غزنی ښار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې وروستی حال درکو، دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دلته په مرکز کابل کې هم په ورته موټر بم چاودنه کې د یو ښوونځي الکتر لګه 500 تنه زده کوونکي ټپیان شوي وو. او دا چاودنې په داسې حال کې کیږي چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي چې په کې له طالب استازو سربېره یو شمېر افغان ستوالو، مدني فعالینو او میرمنو هم ګډون کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست د ناسل ټولو ګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ باندې جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د لومړي ځل لپاره د بلابلو ډلو شاوخوا اویا افغانانو ترمنځ بین الافغاني غونډه د قطر په پلازمینې دوحه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په وینا سره پیل سوه. د غونډې د پیل په شبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو بهرنیانو هم ګډون کړی و چې وروسته له غونډې ووتل او افغانانو خپلو منځونو کې خبرې پیل کړې. د قطر بین الافغاني ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د شخصیتونو په ډول د افغان سولې لپاره خپل نظرونه شریک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قطر د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغان سولې په اړه ښه تصمیمونه ونیسي.
ټول افغانان هم طالبان لوري او کپی واقعا سوله غواړي او هم هغه پلاوی چې له کابل ورغلی دی دوی باید د افغانستان د خلکو حقونو ته او د سولې پروسه چې بیا په افغانستان کې د ثبات لامل شي او دغه روانه جګړه او نامنی چې دا او د وینې تویدل چې په افغانستان کې دي د دغه د بندولو په نظر کې نور سره د څه تصمیمونه چې سبا د افغانستان خلکو ته سوکالي او آرامي راوړي.
په دغه ناسته کې شاوخوا ولسو طالباستازو او له کابل ورغلي 350 کسیز پلاوی چې پکې افغان چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال مدني استازي او میرمنې هم شامل دي ګډون کړي. ناسته د باندو دروازو تر شا کیږي او رسنوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غونډې له تالار راپورونه چمتو کړي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه غونډې ته د شک پستر ګګوري. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې پر ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې وویل چې د قطر غونډه د دوه هیوادونو له لوري رغښتل سوې ده.
دی بین الافغانی دیالوگ په نامه افغانان بلل کی حکومت خبر نه دی، جمهور رئیس خبر نه دی، حکومت اعلامیه ورکړي چې موږ له تفصیلاتو خبر نه یو، ورته معلومه نه ده څوک بلل شوی، له سیاسي ګوندونو سره مشوره نه ده شوی. دو بهرنیو هیوادو او د هغوی د افغانستان په ارتباط استازو دا پریکړه کړې چې څوک راوبلي، اجنډا معلومه نه ده، افغانان ترې خبر نه دي. د دوی نه به یو پریکړه راباس او دې ته به د ټولو افغانانو د افغان ولس د پریکړې نوم ورکړي او بیا به عذاب وتم وایي، دولت ته به وایي چې د ملت غوښتنه ده. دا کټ مټه مسته لکه چې په بون کې دوی
یا د غونډې کومه ځانګړې ایجنډا نه لري، خو بلیدل سي چې سبا ورځ د غونډې ګډونوال د خپل خبرو په اړه ګډه اعلامیه خپروي او کنه. دا په داس حال کې ده چې په کوربه هیواد قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب لاو ترمنځ ووم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ویل دي چې د خبرې د بین الافغاني خبرو له عمله دوه ورځې ځنډولې دي چې ورسته به پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدرانو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. و مو اوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. دغه کارپوهانو لډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. له خالد سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه پوښتنه کړې.
د غونډې مؤثریت فقط دې کې لیدل کېږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا دغه خلک چې د افغانستان څخه تللي دي دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوقو مسله مطرح کېږي، د بشري حقوقو مسله مطرح کېږي، د نظام شکل مطرح کېږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي دغه نورم ابرازېږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې چې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډې نه په استفاده باندې تر څو د طالبانو سره مستقیما کېني، ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دی ولاغې په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستل شي او هغه تحلیل کولی شي. دویم قدم کې هغه طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سولې څخه وروسته شکل راځي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي. دوی باید کوم اساسات ته نظر کوي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، د هغه خطاوي هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کولی هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوی وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبانو سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای پاسي دول باندې چې پر طالبان فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبر لپاره کینی. دغه خبر دا تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ ابتدایي خبري لمړني خبري حل شي ونه وسی، زما باور دی چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناست لپاره زمينه مفيده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقفي فشار ونوړي، او دغه فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هر مره به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور دا ده چې اصلي اړخونه اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو ضمني اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناست لپاره زمینه ساز شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اووم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولی شي.
پړاو غونډې چې دي ناست چې دي هغه فقط طالبان او د امریکایان ترمنځ خبرې دي. دغه ناست چې دا به مستقیما نه شي کولی چې په دې مسله کې امریکایان او طالبان سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولی شي په دې معنی باندې چې په اووم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني، او دا د پرمختګ عمده تکه بل کېږي او تعریفېږي. اما اهمیت ورکولی شي، یعنی مهم کولی شي، ولې په ټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه چې طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روښانه کړي لا نه دی روښانه کړی، په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی نیولی، او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثر شي ومني. په دې معنی باندې چې یعنی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته دغه غونډه ډیر زیات مؤثر نشم بللی، ولې اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد ساداتو چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله. لنډې دمې وروسته بیرته راکړو.
ازادي رادیو لونه تر ورځې پونه کې
اوس هم یو ټولنیز موضوع. د کابل ښار په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت یې باید مخه ونیسي ځکه روغتیا ته زیان رسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د بې کیفیته درملو د خرڅولو مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
دا د انیسې غږ دی چې څو ځلې له دغو درملو استفاده کړې خو وضعیت یې ښه شوی نه دی. انیسا وایي د زړه تکلیف لري او هر کله چې درمل مصرف کړي پر روغتیا اثر نه دی شوی. پر درملتونونو سربیره د کابل ښار په پولو خشتي سیمه کې هم د درملو د خرڅون په لسګونو ټوکرۍ لیدل کېږي چې تاریخ تیر شوي بې کیفیت او غیر معیاري درمل پکې خرڅېږي. یوازې په دغه ځای کې دا ډول درمل نه خرڅېږي، بلکې کابل خاریان وایي حتی په ځینو درملتونونو کې هم بې کیفیته درمل پلورل کېږي. قاسم وایي
کاملا بې کیفیته ده، افغانستان هیڅ کیفیت ده وجود نه ده.
د افغانستان په درملتونونو کې اکثره درمل بې کیفیته او تاریخ تیر شوی. ما څو ځله درمل اخیستي خو مؤثر نه و. تر مې هم ناروغ شو، د دې ځای درملو پرې تاثیر ونه کړ. پاکستان ته مو ولي حکومت باید درملتونونه کنټرول کړي. په کابل ښار سربیره کوم کسان چې د درملنې لپاره کابل ته راغلي په ولایتونو کې هم له بې کیفیته او تاریخ تیر شو درملو نه شکایت کوي. اسماعیل چې د تخار ولایت کابل ته راغلی وایي
څو وری مو دا واخیستې ده، هېڅ فایده نه ده کړې، که په پنسینا کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده، ټوله تاریخ تیر شده ده. چې ډاکترانو ته هم دوایي ورورو وایي دا کمپنۍ غلطه ده، چې بیا دواخانه ولا تورزو بیا دغه دوا ده، او دوایي ټوله بې کیفیته ده، هېڅ فایده نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار درملتونونه هم مني چې په ځینو درملتونونو کې تاریخ تیر شوی درمل پلورل کېږي. د بې کیفیت او تاریخ تیر شوی درملو خرڅلاو یوازې عام خلک نه، بلکې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه وزارت وایان وحیدالله معیار وایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
بدون شک ادویه بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود.
دیوی پرتل شک په بازار کې بی کیفیت درمل ډیر وو. خو اوس د کیفیت د تضمین لابراتوار جوړ شوی. د دغه ستونزې د حل لپاره په ولایتونو کې هم لابراتوارونه جوړیږي. بنسټونه په سلورو حوزو کې خودل شي. د وارداتي درملو د کنټرول لپاره په هرات، جلال آباد، پکتیا او بلخ ولایتونو کې جوړیږي او راتلونکي کال کې به ګټه اخیستنه ده. وسپارل شي. خاغلی معیار وای په ورستیو سلور کلونو کې 900 شرکتونه چې بی کیفیته درمل واردول تړل شوی او جوازونه لغوه شوی دي. که څه هم په هیواد کې دننه د درملو د تولیدولو یو شمیر شرکتونه فعال دي، خو د ناروغانو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله افغانستان د بهرنیو درملو واردولو ته اړتیا لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس ورځو کندوز ولایت ته. د کندوز دولتي شورا او د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له څلورو کالو راهیسې د قلیزال ولسوالۍ زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه مسلې عام خلک یې له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې دا رپورټ رسولی.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له څلورو کالو راهیسې د دغه ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامی افغانستان د قلیزال نیسته.
د قلیزال ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په سنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې نه یوازې د قلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي اولی حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست و مطابق عراضی ساعت و قلیجات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته محل کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو په عمل کې څه نه لیدل کیږي. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو. هسې خلک خطا باسي ووایي چې نن عملیات کوو، سبا عملیات کوو، تصفیه کوو، هېڅ نه شي تصفیه کوي. موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو، اما هېڅوک د موږ غمی نه ده خوړلی او موږ سره هېڅ کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ سې سرور حسینی بیا وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره باید د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شي.
تا یه پلان های منظم امنیتی که از قبل ترلیزی شده انشالله
امنیتی و دفاعی ارگانونو پا دیاره خپل پلانون جور کلی دی او دیر جرب دی قلیزال و لسوالی دی وصلوال و طالبانو لوجود سخت تصفیه شی او دی خلق و لپار با دی عرام اجوان زمینه برابر شی. دی قلیزال و لسوالی دی شپیته کلمیتر واتن پا در لودو سره دی کندوز خر شمال لودیز لوری تا موقعیت لری او دا غراز دی بل خلیت لکالدار و لسوالی سره هم پول لری او برسیر پر دی شپیته کلمیتر پا اگدوال له تاجکستان هوا سره پوله لري او سرحدي سیمه هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
او له کندوز ورزو کندهار ته. په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزون کې وایي د کلونو رئیس د مارانو پر روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
اته دیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیس د بیلابیل مارانو پنیونه او روزنه بوخدی. نو موړی د محل په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مارنیونه ورته اسانه ده او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خو دوه ځله د مارنیونی په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلې دي.
دوه ځله یو ځل دغه لنډۍ چې ووایم دغه درو د نور لنډۍ زه ډېر ټینګې خوش کړلم، ماته مرګ ته ورسولم او یو وخت په شاغه کې دا کوپه مار ورته وایي، دا کوپه مار مې را اخیستی پر دغه رسته ګوتې ووهلم، داسې په ډبره ناست وم لاندې را شوکړم هغه ډیر ټینګ خوش کړلم. دغه دوه ځلې زه ډیر ټینګ د حیوانانو خوش کړی یم.
محمد ولی وایي په کندهار کې تر 300 ډوله زیات ماران ژوند کوي. د ده په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنې فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به یې کافي عاید ترلاسه شي.
خلک یې باسې په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، د دې کوم دغه چې مواد هغه پرستلی شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نشته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي، موږ هم کولی شو چې وباسې د دې څخه یو شی وباس یو قسم دغه جنجې جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي توګه خورا دغه خطرناک کار هم دی، خو بیا هم د خپل